باز هم در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند بزرگ و یکتا می‌سپاریم. خداوند حافظ و ناصرتان باد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه تاسې په منځنۍ څپه 1296 او اف ام 100.5 اورئ. د افغانستان د ملي امنیت دفتر وایي د ملي امنیت د شورا دفتر وایي په عربي اماراتو کې جوړیدونکې څلور اړخیزه غونډه به د افغانستان د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اورئ. در هر څه مخکې پام وکړئ، د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی: نن د کابل ښار په اړوندو دوو سیمو و راکټونه لګېدلي دي. د یوې کورنۍ درې کسان یو راکټ په لګېدلو سره ټپیان شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت سلاکارانو سره خبري کوي، او د یونان د پلازمینه اتن په ختیځ کې په یو ځنګل کې د اور له امله د وژل شویو کسانو شمیر شپېتو ته رسېدلی دی. خبرونه: د کابل ښار په اړوند دوه سیمو کې نن و راکټونه لګېدلي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند نجیب دانش ویل یو راکټ د افشارو په سیمه کې په یو کور لګېدلی چې درې کسان یې ټپیان کړي، خو په شپږو نورو کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې.
هفت راکت از سه ملکی که در بین نشانه از فارا، پنج راکت در دامنه کوست، یک راکت در یک منزل مسئولی، یکی دیگه در مربوطات اوزه عبده است، یک لین برق است.
معلومه نده چې دا راکټونه له کوم لوري توغول شوي، خو تحقیقات روان دي. په کابل کې دا راکټي برید ورسره له هغه وشو چې وړمه ورځ د هوایي ډګر مخته په یو ځانمرګي برید کې د وروستیو شمیرو له مخې درویشت کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت سلاکارانو سره په ابوظبي کې خبري کوي. د دوی دا څلور اړخیزه غونډه د متحده عربي اماراتو په کوربتوب روانه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند قادر شان ازادي راډیو ته ویل چې دا ناسته به د افغان سولې له هڅو سره ډیره مرسته وکړي.
د افغانستان د سولې پروسې څخه لکه چې نړیوال اجماع او منطقوي اجماع جوړ شوی او مخبر جوړی دوده، دا به یو بلګام وي او دا به واضح پرمختګونه رامنځته کړي.
قادر شاو ویل د نننۍ ناستې پر مهال به د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د عمل یو پلان هم جوړ شي چې تمرکز به د افغان سولې په هڅو او د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزې وي. د زابل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو هغه بریدي شنډ کړی چې غوښتل یې د اټغار ولسوالۍ سقوط کړي. د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل ګڼ شمېر وسلوالو مخالفینو د خبره د پاکستاني پوځیانو او استخباراتي کسانو په مرسته غوښتل اټغار ولسوالۍ سقوط کړي چې د افغان پوځیانو له مقاومت سره مخ شول.
د دوی اتیش نه پر اپ دی بریټ کې ووجل شول چې د پاکستانی فوجان هم شامل دي، او همدارنګ دریش نه پر نور د دوی ټپیان شول. خو بدبختانه په تیر شپې جګړه کې پټغر ولسوالۍ کې د منګه څلور نفر شهیدان شو، او همدارنګ و نه پر نور مو ټپیان شو.
د ګل اسلام سیال خبره پر اټغر ولسوالۍ سربیره افغان پوجانو په ارغنداب ولسوالۍ کې هم له طالبانو سره جنگ کړی چې دولس کسان یې وروژلې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ورزو د نړۍ خبرونو ته پیل یونان کوو. د یونان د پلازمینې اتن په ختیځ کې په یو ځنګل کې د اور د له امله د وژل شویو کسانو شمیر شپېتو ته رسېدلی دی. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د تازه چې نوي مړي یې پیدا کړي دي. تر دې مخکې د څلېرویشتو کسانو مړینه سهار تایید شوې وه. وروژونکو ویلي چې څه باندې سل کسان په دې اور کې ټپي دي، خو د ځینو وضعیت یې نازک دی او کیدای شي د مړو شمېر ورسره زیات شي. څه باندې زر کورونه د اور په لمبو کې سوځېدلي دي. پلازمینې اتن ته نږدې دا مرګونه اور په یو لسیزه کې بې سابقه ده. د سانتیګراد په کچه څلوېښت درجې توده هوا او شمال د اور هغه لمبې لا پراخې کړي چې د سختې ګرمۍ له کبله په ځنګلونو کې پیل شوی. اتن ته نږدې په دې ځنګلي سیمه کې ګڼو خلکو د اوړي رخصتۍ تېرولې. په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو کمپاین پای ته رسیدلی دی. نن وقفه ده او سبا چهارشنبه به د دغه هیواد شاوخوا 100 میلیونه اوسیدونکي د رایې مرکزونو ته ځي. په جولای میاشت کې د کمپاین پر مهال د تاوتریخوالي یو شمیر پیښې وشوې چې په انتخاباتو کې د دریو نوماندانو په ګډون له 150 څخه زیات کسان پکې ووژل شول. د پاکستان په انتخاباتو کې د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند، مسلم لیگ نواز، د پخواني کرکټ لوبغاړي عمران خان ګوند، تحریک انصاف پاکستان او د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو د زوی بلاول بوټو پیپلز پارټي ګوند مخکخ ګوندونه دي. نواز شریف د اداري فساد په تور په زندان کې شپې ورځې تیروي. ویل کېږي عمران خان د پاکستان د پوز د خوښي وړ کاندید دی. له دوی سره سره په انتخاباتي کمپاین کې د حافظ سعید په اړه هم خبرونه خپاره شوي دي. حافظ سعید په کمپاین اخته دی. حافظ سعید هغه کس دی چې د امریکا حکومت ورباندې د 100 میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې ده، ځکه پر د تور دی چې د 2008 کال د ممبئی حمله ترایي کړې وه چې پکې 168 کسان ووژل شول. د شنبې په ورځ امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې د پاکستان په راتلونکو انتخاباتو کې له سخت دریځو ډلو سره اړوندو کاندیدانو پر ګډون اندېښنه لري. او ایران وایي که واشنگتن د دغه هیواد د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، تهران به ورته عمل وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی وایي که امریکا په دې برخه کې جدي ګام پورته کړي، د دې په خبره له شک پرته د ایران له غبرګون او بالمثل عمل سره مخ کیږي. امریکا یو شمېر هیوادونو ته ویلي چې د نوامبر له میاشتې دی له ایران د تیلو اخیستل بند کړي، کنه له سختو عواقبو سره به مخ شي. دا ګواښ وروسته له هغه شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره مې میاشت له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او ایرانی بندیزونه ولګول. د ایران مشر علی خامنه‌ای د ایران د ولسمشر حسن روحانی له دې وړاندیز چې ښایي د فارس خلیج د تیلو د صادراتو مخه ونیسي ملاتړ کړی دی. دا مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول صفی الله ستانګزی ووریدل. افغانستان د ملي امنیت شورا هیله څرګندوي چې په عربي اماراتو کې جوړیدونکو څلور اړخیزه غونډه به د افغانستان د سولې له هڅو سره مرسته وکړي.
دا به یو بلګامي، دا به واضح پرمختګونه رامنځته کړي.
د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي د هواد په بیلابیل برخو کې د ناامنۍ او زیاتې دوه اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې د یو شمیر ولایتونو امنیت ته جدي پام وکړي. په کونړ کې بعدني عالمانو، ځوانانو، فرهنګیانو او ژورنالستانو د سولې غږ پورته کړی دی. د نورو راپورونو سربیره په روانه خبرونه کې بیا په غزنی ولایت کې د ښوونځیو او د پوهنې حال درکو چیرته چې ویل کېږي څلور نیم سوه زره ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه، د ښځو لپاره اونیس پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې د ګوړې اچار.
یو پوډری د بند مودې له پوره کېدو وروسته هم له زندان څخه راونه ووت. پوډری ځکه له راوتو انکار وکړ چې ویلې هم دلته ښه پوره پوډر را رسیږي.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلی شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي په عربي اماراتو کې جوړیدونکو څلور اړخیزه غونډه د افغانستان د سولې له هڅو سره مرسته کولای شي. د دې شورا د دفتر ویاند قادر شاه وایي د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او اماراتو په څلور اړخیزه غونډه کې به د یادو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران د افغان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي خبرې او بحثونه وکړي. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان هم یادې ناستې ته خوشبینه دي او د سولې د ټینګښت لپاره د ملي او نړیوالو هڅو پر دوام ټینګار کوي. د موضوع جزئیات د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د ابوظبي له ناستې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې هیلې شته او تمه ده چې پایلې به مثبتې وي. د دغه شورا د دفتر ویان قادر شاه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عربستان، د امریکا متحده ایالات او عربي متحده امارات چې د ملي امنیت سلاکارانې د ابوظبي په ناسته کې ګډون کوي د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي. د ښاغلي قادر شاه خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د لوړ پوړي افغان پلاوي په مشرۍ وار له مخه په دغه ناسته کې د ګډون په هدف د اماراتو پلازمینې ابوظبي ته رسیدلی.
دقیقا زمونږ توقع هم دا ده چې د افغانستان د سولې پروسې څخه لکه چې نړیوال اجماع او منطقوي اجماع جوړه شوی او مخ پر جوړېدو ده. دا به یو بل ګام وي او دا به واضح پرمختګونه رامنځته کړي او د دې عمل د پلان چې د سولې لپاره د توریزم سره د مبارزې لپاره سیمه ییز همکارۍ لپاره په باندې بحث کیږي. دا به د دې پروسو د تکمیل لپاره ډیر مفید وي.
د ابوظبي څلور اړخیزه ناسته به نن سه شنبه د یوې ورځې لپاره جوړه شي. ورته ناسته د تیر میلادي کال د مارچ په میاشت کې د امریکا په متحدو ایالتونو کې هم جوړه شوې وه. روانه اونۍ د افغانستان د سولې علي شورا هم د یادې ناستې په اړه خوشبیني ښودلې وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي تمه ده چې د ابوظبي په ناسته کې به د افغانستان، سعودي، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ د عمل پلان هم بشپړ شي. د یاد پلان له مخې هغه ژمنې چې د افغان سولې او تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د څلورو هیوادونو ترمنځ کېږي باید عملی او تعقیب شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې تر ټولو زیات د امریکا متحده ایالات او سعودي عربستان د افغان سولې له بهیر سره مرسته کولی شي او له دوی سره تفاهم ته رسیدل مهم دي. د سیاسي چارو افغان کارپوه خالد سادات:
زما له نظر د افغانستان، د متحده عرب اماراتو او د عربستان امریکا ترمنځ څلور اړخیزه ناسته د سولې او د طالبانو سره د مذاکراتو په اړوند زه فکر کوم په نړیوال مستوا کې، سیاسي مستوا کې، د افغانستان لپاره یو حیاتي ارزښت لري. په دې مفهوم باندې چې په سیمه هغه هیواد چې ګویا د افغانستان په قضیه کې په جدي ډول او په ژور ډول دخیل لري، په هغه باندې فشار راوړي.
د ښاغلي سادات په خبره امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده امارات کولای شي پر پاکستان د فشار ترڅنګ طالبانو ته هم د سولې د خبرو د پیل لپاره زمينه برابر کړي، خو له دې ټولو سره سره به دغه پروسه پیچلې او زمان ګیروي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په عربي اماراتو کې د جوړیدونکو څلور اړخیزې غونډې نتایجو ته هیله مند دي، ځکه چې دا ډول ناسي به د افغانستان د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر په ابوظبي کې دی او د امریکا، سعودي عربستان او اماراتو له مقاماتو سره په دې غونډه کې برخه لري. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د ابوظبي ناسته د افغان سولې له پروسې سره مرسته کولی شي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د دې کمیسون لغړی ګل پاچا مجیدی سره خبرې کړې چې نو موړې په سر کې په ابو ظبی کې د سعودي عربستان، افغانستان، عربي اماراتو او د امریکا د څلور اړخیزې غونډې په اهمیت خبرې کوي.
غواړم په سر کې د جناب اتما صاحب د کړنو ستاینه وکم او د دې ترڅنګ کومه ناسته چې په ابو ظبی کې روانه ده د دې هغه یوادونه لکه عربستان او امارات او د افغانستان په شمول دغه غونډه د امریکا په شمول دغه هغه هیوادونه دي چې د افغانستان د امن پر راوستو کې رول لري، خصوصا دغه هیوادونه په هغه هیواد دي چې د طالبانو مرکزونه یا د طالبانو مشران هلته اوسېږي. پاکستان باندې دوی کولای شي د خپل اثر رسوخي چې دوی لري په پاکستان باندې، همدغه هیوادونه دي په نړۍ کې چې کولای شي پاکستان باندې فشار راوړي او پاکستان نو وغوړی او پاکستان په واسه کې د طالبان د سولې پروسې ته کینوي او د سولې پروسې کې مرسته وکړي.
مجیدی صاحب، تاسو د په پاکستان د فشار خبره وکړه، ورته ناسته تیر کال په امریکا کې هم شوی و او دغه ناسته یو عمده غوښتنه دا و چې له طالبانو سره باید د خبرو په برخه کې یا په ټوله کې د افغان سولې پر اړه باندې پاکستان باید همکاري وکړي، د تروریزم پر وړاندې جګړه کې باید خپل رول ولوبوي. اما تاسو ولیدل چې نتیجه مثبت نه و، څه تغییر شوی چې تاسو ورته امیدوار یاست چې پایلې به مثبت وي؟
په خاطر دې چې تاسو ګورئ دلته په پاکستان خصوصا د یو کال نړیوال فشار ډیر زیات شوی دی، خصوصا د امریکا او د پاکستان د دوه ادرسونو د خړ چراغ یا د خاکستري چراغ راوستو لپاره کچته دوی همکاري نه کیده چراغ تزي او د کې په پاکستان باندې طبي خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د دوی باندې تاجرات وځه کیږي چې د پاکستان لپاره یو د خطر او مخکې دغه مسله نه و. بل مسله دا ده چې په دې کې اوس د پاکستان تمایلات هغه په خو غوندې د پاکستان سیاست نه دی اوس تمایل شوی دی. دوی هم غواړي چې یو نو باندې د افغانستان په د سولې پر واسطو کې مرسته وکړي، ولی بعضی دوی خپل ملاحظات لري.
تاسو هم شاید یاست چې په دې وروستیو کې سعودي عربستان د افغان سولې په برخه کې دوی لږ ډیر خکل شوی او فعال شوی دی. ولی تروسه پوری دوی نغختل یا شرایط برابر نه و څو چې بالاخره په دې روسي او کې سعودي غواړي د سولې په برخه کې کوم رول چې دوی لري هغه ولو به دلیل پڅ ګوري.
دلیل دا و چې عربستان بعضی ملاحظات د افغانستان په سیاسي سیاست خارجي سیاست کې لرل، بل خصوص د ایران په برخه کې لرل چې د افغانستان تیر حکومت ډیر زیات نږدې روابط د ایران سره لرله، نو په دې باندې دوی هغه مرسته چې باید د سولې په پروسې کې کړی وای د زړه نه نه کوله. عربستان حکومت اوس مطمئنه شو چې د افغانستان حکومت د عربستان سره ځان نږدې کوي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی ګل پاچا مجیدی وو چې په ابو ظبي کې د افغانستان په اړه د څلور اړخیزې غونډې د اهمیت په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاوه.
مو جنگ نغوارو، مو صلح غوارو، مو زیرانی نغوارو، مو عبادی غوارو، مو جهن نغوارو، مو علم غوارو، مو توپک نغوارو، مو کلام غوارو، مو غم نغوارو، مو خوشحالی غوارو.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د خزل لپاره ونیس پروګرام نیمه نړۍ او کامیډي یا تفریحي خبرونه د ګډي اچار هم لرو. افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ناامنۍ او زیاتېدو اندېښمن دي. د دې جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي وایي چې حکومت باید د یو شمیر ولایتونو امنیت ته جدي توجه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت کڅه هم په یو شمیر ولایتونو کې امنیتي ستونزې مني، خو وایي چې همدا اوس د افغانستان په لس ولایتونو کې یو لس بیلابیل تهاجمي عملیاتو ته عملیات روان دي چې د وسلوالو پر ضد پراخ فعالیت پکې کیږي. نور حال له اکرام الله اکرام څخه اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې امنیتي ګواښونه زیات شوي او کچېرې حکومت په دې اړه جدي پاملرنه ونه کړي د وسلوالو مخالفینو حملې به نورې هم پراخې شي. د دې کمیسیون غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د سولې د خبرو ترڅنګ د افغان خاورې دفاع ته هم جدي پام واړوي او دښمن ته اجازه ورنه کړي چې د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي.
ټول افغانستان کې امنیت ورځ پر ورځ خرابېږي. داسې شان نشته که تاسې د تېرې ورځې د کابل انتحاري وګورئ که د جلال آباد ورځ پر ورځ باندې امنیت خرابې ده وګورئ، خو مجموعه کې موږ نشو ویلی چې کوم ولایت کې امنیت ښه دی او کوم کې خراب دی. طالبان چې وغواړي په هر ښار کې عملیات کولی شي او ولس سره مشکل سره مواجه کولی شي، نو موږ دې نتیجې ته رسېږو چې عموما کې د افغانستان
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنیو پیښو زور اخیستی. ننګرهار، فاریاب، غزنی، کندوز، بدخشان، سرپل، زابل، فراه او د مرکز کابل په ګډون یو شمیر نور هغه ولایتونه یادیږي چې د نامنیو پیښې پکې ورځ تر بلې د ډیرېدو په حال کې دي. د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې غړو هم په هیواد کې د نامنۍ وروستۍ پیښې د اندېښنې وړ وبللې او مرکزي حکومت یې تورن کړ چې د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې پاتې راغلی دی. د مشرانو جرګې غړو غوښتنه کړې چې حکومت باید د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت که هم په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ګواښونه مني، خو وایي چې په لسو بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد یولس تهاجمي عملیات روان دي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د سه شنبې پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عملیات او یو لس عملیات په لس ولایت کې ادامه لري. دا لس ولایت ننګرهار دی، کاپیسا، فاریاب، کندوز، غزنی، پکتیا، پکتیکا، زابل او اورزګان، هلمند کې زموږ عملیات په بریاض سره روانه ده او دا عملیات د دې لپاره دی چې موږ وکولی شو چې د دښمن په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړو او په افغانستان کې سوله رامنځته کړو.
د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د ولسی جرګې د غړو اندېښنې پر ځای ګڼي، خو د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او کمزوري مدیریت لامل ګڼي چې ورځ تر بلې امنیتي ستونزې ډېریږي. له ډلې محمد انور سلطانی ازادي راډیو ته په ټینګار سره وویل چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ باید همغږي زیاته او دغه شان افغان پوځیان دې په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال شي.
په کونړ کې دینی عالمانو، ځوانانو، فرهنګیانو او ژورنالستانو سوله د هر ژوندي موجود لپاره اړینه وبلله او په جنگ کې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د جګړې پر ځای د خپلې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کړي. غونډه تېره ورځ په اسدآباد کې جوړه شوې وه. زموږ خبریال تلی او په اړه یې رپورټ لري. له روهلا انوري په دې اړه نور جزئیات اورو.
غونډه ته مولوی ضیاء الرحمن علایر وویل د اسلام مقدس دین سوله د انسانانو لپاره غوره ګڼلې او د سولې پرته د ژوند یوه چاره هم په سمه توګه نشي ترسره کیدی. نو ټولو افغانانو ته پکار دي چې د دغه ستر ارمان د پوره کیدو لپاره ګډې هلې ځلې وکړي
او لازمي او فرض ده چې موږ په خپل هیواد کې د ځان او د آینده نسلونو او د الله جل جلاله د احکامو د تعمیلولو لپاره سوله تان او هغه ده چې په سوله کې د قران کریم درس لمون زکات های څلور طرف ازي احکام دا په ډیر ښه شکل باندې تضمینېدل عملی کېدل داس کېدل او نشر کېدل شي. هغه څه په جګړه کې دا ټول د موت او مرګ سره مخ کیږي، په سوله کې دا ټول د احیا او د جون سره مخ کیږي.
د شیګل ولسوالۍ د ځوانانو پاستازیتوب محمد عارف وویل ک ځوانان د جګړو په سنگرونو کې جنگیدای او خپل سره تیریدای شي، نو د سول یو د هوا د بادې کې هم خپل مهم رول ادا کولای شي.
ځوانان هر څه کولای شي، صلح کې رول لوبولای شي، تعلیم په مخه بولای شي، ډیر کارونه ځوانان کولای شي. الله پاک دې زمنګ په وطن کې صلح راولي. صلح هر هغه څه چې ځوان يم غواړي، مایوب يم غواړي، غریب يم غواړي او مالدار يم غواړي، د هر چا خپل حق په صلح کې محفوظ دی.
د غونډې برخوال ویل د اختر په دریو شپو ورځو کې چې حکومت او طالبان اوربند وکړ، عسکر او طالب یو بل باندې د ډس کولو په ځای یو بل ته غاړي ورکړي، نو دې کار د ولسونو په زړونو کې هیلې پیدا کړي چې په دې وطن کې سوله راتلی او جنگ پای ته رسیدای شي. مدنی فعال شاولی خان سالارزی وویل
څنګه د خوشبختی کار و چې موږ تاسو د افغانستان په دغه څوړې کې د څلور لسیزو جګړه کې نمړی اخترو چې موږ د خپل مخالفینو سره اوګه اوګه او غاړې په غاړې شو، تا هم جړل او هغه هم جړل.
له تیرو څلورو لسیزو په افغانستان کې جنگ روان دی او هر ورځ پکې زیات شمیر افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې دومره اوږده موده کې یوازې تیر کوچنی اختر داسې و چې پکې مخالف او موافق یو بل ته غاړې ورکړي، په یو بلې د ډس په ځای یو بل ته مینه ورکړه. اوس هم ولسمشر غني کوښښ کوي چې په هیواد کې روانه جګړه د تل دپاره پای ته ورسیږي او د همدې هڅو نتیجه و چې په کابل، اندونیزیا او سعودي کې په سلګونو دیني عالمانو په یو غږ په افغانستان کې روانه جګړه ورورژنه او فتنه وبلله.
ازادي راډیو لوونه تروو
د غزنی د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې 4500 ماشومان ښوونځیو ته نږدې چې په سولو کې اویا برخه انجونې دي. د دې موضوع جزئیات زموږ د همکار حبیب الرحمن تاثیر په ریپورت کې اورو.
مکتب ملدل مکتب ته نه ورځم، دا کار چې ځکم ما ته مکتب دار چې دی ما
دا شپیولا دی له سره تر نوکه په سوخته مبلیلو لړلای د لسو یو لسو کالو ښکاری چې د موټر سایکلانو په مستری خانه کې په مزدوري بوختای وای د کور سرپرستی ورتر غاړه ده. خو دا شپیولا په څیر چې یا خو د کور مشر پر غاړه لري یا ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او یا هم د ځینو مجبوریتونو له امله په لکونو نور ماشومان په غزنی کې په مستری خانو، هوټلونو او یا نورو ځایونو کې په درندو کارونو بوخت دي او ښوونځي ته شا کړې ده.
څلور لکه الا څلور نیم لکه شاګردان یا د واجد شرایط ماشومان سی دوی باید په مکتب کې وای، بدبختانه له مکاتبو دی باندې پاتې دي. سقاتی اکثر د دوی انجونې دي، یعنی اویا فیصد انجونې دي. سدا یو ډیر سور څراغ دی موږ لپاره. د نظارت ټیمونه او نور مسلکي ټیمونه سي د ریاست معرف په چوکاټ کار کوي، صحنې ته داخل شوي دي او دغه ارقام موږ ته راپلاس کړي او دغه ارقام موږ تاییدوو تصدیقوي.
دا په غزنی کې د ښوونې او روزنې رئیس محیب رحمان انصار وو چې وایي موږ باید ماشومان ښوونځیو ته په شاملېدو کې خاص رول تر سره کړو.
اوس موږ د پلان عمومي ریاست سره په مرکز کې شریک کړي دي، د وزارت رهبري مو په جریان کې اچولي او تر ټولو بل مهم اړخ د سیاغه د موږ یو مسؤلیت دی، په هغه کې باید موږ خاص رول اجرا کړو. هغه دا ده چې نړیوالې ټولنې یا همکاري ټولنې چې په معرف زده کړه، تعلیم او تربیه کې خاص خپل رول اجرا کوي، له هغو سره متماسکې شوي یو.
غزنی د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ماشومان یې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. د ښوونځیو نشتون په معارف کې لوړ فساد، تودې جګړې او د پلرونو نه پاملرنه هغه مشکلات دي چې په سلګونو زره ماشومان یې د ژوند له بنیادي حق تعلیم څخه بې برخې کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي او هم په زړپوري مطالب او ریپورتونه او د افغانستان او نړۍ خبرونه پکې لوستل شي. او اوس هم راځو په پاکستان کې د سبا ورځې د انتخاباتو موضوع ته. په پاکستان کې سبا چهارشنبه د ملي او ایالتي پارلمانونو یا اسمبلیو لپاره عام انتخابات ترسره کیږي. د دې انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره شوخوا 300,000 پوځیان ځای پر ځای کیږي چې د شفاف فیت پړې حمله مخکې د بشري حقوقو ډلو او یو شمیر نورو لورو اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د ملي اسمبلی او د څلورو ایالتونو د محلي اسمبلو لپاره له 2,000 زیات کاندیدان درېدلي چې اکثره په لویو پیپلز مسلم لیگ او د تحریک انصاف ګوندونو پورې تړلې دي. د چهارشنبه د ورځې انتخابات په دې هیواد کې تاریخي انتخابات ځکه ګڼل کیږي چې پرلپسې د درېیم ځل لپاره به په دې هیواد کې نوی ملکي حکومت ټاکي. له 2003 میلادي کال راهیسې چې دوه ملکي حکومتونه جوړ شوي، خپل کاري دوره یې بشپړ ترسره کړي او د مخکنیو حکومتونو په سرنوشت چې د پوځ لخوا نسکور شوي نه دي اخته شوي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو لخوا کمپاینونه له خشونت او رسوایی ډک او بربند بللي چې هدف یې د هغې پر نتیجې اغیز کول دي. ډیر تورونه د پاکستان ځواکمن پوځ او د هیواد د استخباراتو ادارې ISI ته متوجه دي چې ویل کیږي هڅه کوي بیا وخت له قدرت د لرې شوي د پاکستان د پخواني صدراعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند مخه ونیسي. نواز شریف چې ګوند په 2013 کال کې انتخابات ګټلی ورسته له هغې لپاره سره پلانجه کې ښکیل شو چې له یو شمېر سختدریځو ډلو سره د هغې اړیکې تر پوښتنې لاندې راوستې. نواز شریف چې د مالي درغلیو په اړه د پاناما په نوم د خبرو شوو پټو اسنادو په نتیجه کې د صدراعظم له څوکۍ لري او په 10 کلونو بند محکوم شوی، د ټول عمر لپاره له سیاسي فعالیتونو منع شوی دی. د اسوشیټډ پرس اژانس د راپور له مخې ویل کیږي چې په انتخاباتو کې د پوځ او نورو لورو د لاسوهنې هدف دا دی چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په اوس وخت کې په خیبر پختونخوا ایالت کې حکومت کوي قدرت ته ورسیږي. له فساد او درغلیو ډک کمپاینونو او په انتخاباتو کې د لاسوهنو اداو ډیری پاکستانیان زړه نازل کړي او داسې ښکاري چې که هر ګوند په دغو انتخاباتو کې نه بریالی کیږي، د درغلیو ادعا به راپورته او اعتراضونو ته به مخه کړي. موعد یوسف چې په واشنگتن کې دی، د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د آسیا د برخې مسول دی، وایي په اوس وخت کې د پاکستان دیموکراسي له دوه ګونی حالت سره مخامخ ده. له یوې خوا په دې هیواد کې وروستي 10 کلونه دیموکراتیک واکمني نه ده مختل شوې، خو له بلې خوا تر انتخاباتو مخکې کمپاینونو کې د اعدام هر ډول ډولونه او لاسوهنې لیدل کیږي چې د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. مایکل کوګلمن چې د امریکا په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د آسیا د پروګرام مرستیال دی، وایي پر انتخاباتو د پوځ لخوا غوړولي سیوري په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د پیاوړي کېدو پر هڅو هم سیوری غوړولی دی. کوګلمن وایي په انتخاباتو کې د پوځ د لاسوهنو اداوې او دا چې په زیاته پیمانه پوځیان به د انتخاباتو په ورځ ځای په ځای کیږي، د دې ښکاره ثبوت دی چې د انتخاباتو دغه پروسه یوه بشپړه ملکي پروسه نه ده. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون په غوښتنه 350,000 پوځیان به په ټول هیواد کې د رایې ورکولو د څه باندې 50,000 مرکزونو د امنیت د ټینګښت لپاره ځای پر ځای کیږي. ټول 2,000 زیات کاندیدان هم د مرکزي اسمبلی یا پارلمان د 270 څوکیو او د 4 ایالتونو د محلي اسمبلو د 570 څوکیو لپاره سیالي کوي. د انتخاباتو نړیوال او سیمه ییز څارونکي به هم دغه انتخابات څاري. د اروپایي اتحادیې شپېته څارونکي به د رایې ورکولو په لویو مرکزونو کې د رایې ورکولو پروسه څاري. د پاکستان د قانون له مخې د ښځو او د نورو غیر اسلامي مذهبي اقلیتونو لپاره چې د دې هیواد د نفوس په سلو کې څلور جوړوي، هم یو شمېر څوکۍ ځانګړې شوي دي.
د نوریا سنوري پر راپور کې مواردل چې په پاکستان کې سبا چهارشنبه د ملي او ایالتي پرلمانونو یا اسمبلیو لپاره انتخابات ترسره کیږي. د دې انتخاباتو د شفافیت په اړه هم مخکې له مخکې ځینې اندېښنې موجودې دي. پاکستان پوز وایي چې شاوخوا 300 او 70 زره سرتیري او امنیتي افراد د انتخاباتو د امنیت لپاره ګمارل دي. د ازادي راډیو د سبا ورځې په خبرونه کې په پاکستان کې د انتخاباتو د دې انتخاباتو د نتایجو او په انتخاباتو کې د پاوس د احتمالي لاسوهنې په اړه د اندېښنو په باب رپورټونه او مطالب اوریدلای شي. د غرض سیاسي چارو له کارپوهانو د پاکستان د انتخاباتو بیا د انتخاباتو په نتیجه کې د ملکي حکومت رامنځته کېدو او افغانستان باندې د پاکستان د انتخاباتو د اغیز په اړه هم خبرې اوریدلای شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د نن ورځې سپورتي خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې له صفی الله ستانکزي څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی سورو.
د کابل ښار په اړوند دوه سیمو کې نن او راکټونه لګیدلی دي. د کورونې چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل شپږ راکټونه د افشارو په سیمه کې لګیدلی او یو بل راکټ د ولسمي حوزې اړوند په یوه سیمه کې لګیدلی. په افشارو کې د یو راکټ په لګیدلو سره درې کسان ټپیان شوي دي. نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت له سلاکارانو سره د افغانستان د سولې او ثبات او له ترګري سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي. د زابل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو هغه برید شنډ کړی چې غوښتل یې د اټغر ولسوالۍ سقوط کړي. د زابل د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل 28 کسان په دې برید کې وژل شوي چې پکې پاکستانی پوځیان هم شامل دي. د یونان د پلازمینې آتن په ختیځ کې په یو ځنګل کې د اور له امله د وژل شوي کسانو شمیر نن شپې تو ته ورسېد. سیمه ایزو چارواکو ویلي د ډیرو خلکو مړي تازه پیدا کړي دي. څه باندې 100 کسان په دې اور کې چې په خپله پیل شوی تپیان شوی هم دی. په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو کمپاین پایت رسیدلې. نن وقفه ده، خو سبا چهارشنبه د غهیوات شاوخوا 100 میلیونه اوسیدونکو د رایو مرکزونو ته ځي. او ایران وایي چې واشنگتن د غهیوات د تیلو د صادراتو مخاوني سي، تهران به ورته عمل وکړي.
وړاندې په خبرونه کې د خزو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګوډي اچار اوریدل شي. خو تر هغه مخکې له ناجی ساپی څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه ورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کوریا په آزادو نړیوالو سیالیو کې 2 د سرو زرو او 2 د برونزو میډالونه وګټل. افغان لوبغاړو د کوریا، جاپان، انډونیزیا، چین، قزاقستان او امریکا په سر هیوادونه مات کړل او دغه میډالونه ته ورسیدل. په دغه سیالیو کې نصر احمد عبدالرحیم زی او فرزاد منصوري د سرو زرو او رامش حسیني او محسن رضایی بیا د برونزو میډالونه وګټل. د جنوبی کوریا په دغه ټاپو کې د یو شپې تو هیوادونو په ګډون د درې ورځنۍ لوبې د دوشنبه په ماخام پای ته ورسیدې. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي ویل چې افغانستان په ټیمي لحاظ درې مقام ته رسیدلی او همدارس لدې لوبو ګټلي امتیازونه له لوبغاړو سره مرسته کوي سو نړیوالو او اولمپیکي لوبو ته په اسانۍ لار پیدا کړي. ټکل شوی چې د افغانستان د فوټبال 15 کلن ټیم د مرکزی آسیا لوبو په دویم پړاو سیالیو کې چې په تاشکند کې جوړیږي د قرغیزستان سره ولوبېږي. د فوټبال فدراسیون د خبرونو مسؤل شمس امینین ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د شپې په 8 بجو